میلادي کال د جګړې دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د سلاساتو سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
له ناجیه صفینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات دي څو مهم خبرونه سره لیکونه واورول. خبرونه کې بیا هم وړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم صافي او وازي اوري دلای شي. وړاندې دوهونس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام مخې لدی چې د پروګرامونو ته وار ورسیږي. د اسلامي دولت ډلې په اړه یو راپور راخلو. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب محصل چې په دروش کلنۍ کې له داعش سره یو ځای شوی و، دوهونۍ مخکې هغه په عراق کې خپل ځان والوزاو چې له ځان سره یو ځای یې دېرش کسان ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېده، د طب زده کړې کولې او ویل کېږي چې د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا چې هغه هم مسلمانه شوې وه سخت دریځۍ ته هڅول شوی دی. د زلعین بشپړه کیسه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنۍ و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي یې دروشت کلن و او محمد دلعین نومېده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانې کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګي برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دسي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شای تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې داوي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. مېرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چېرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کاله ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل. هغه کسان چې دی پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنۍ ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلعین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلعین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلعین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریه کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خو دی یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلعین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلعین سره یې اړیکې د ده د مېرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلعین مېرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلعین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلعین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځانمرګي برید کړی دی. د دلعین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مور کلی. جوړون کې فرشته مرسل.
درنو ورنکو سلامونه مې ومني. زکام یا ریزش یو میکروبی ناروغی ده او میکروب له انسان بل ته په ډیر اسانۍ سره انتقالیږي. کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي، تر هغه نه ختمیږي چې د کورنۍ ټول غړي نوي پرې مبتلا شوي. ولې زکام پیدا کیږي؟
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي ګان زیاتیږي، مثلا زکام د حرارت درجه پورې ربط لري.
د انتقال لارې چارې کومې دي؟
طبعا هغه مرضونه چې دغه شخص په اخته کې ولې شي شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي، دغه حواله طریقه.
او څنګه مخنیوی کولی شو؟
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کی.
دا او د ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې واوري.
قدرمن دوستانو، د هوال سړیدلو سره سم تنفسي ناروغي هم ډیریږي. د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نور یادولی شو. د ډاکترانو په وینا په یو کال کې څلور ځلې ریزش یا زکام طبیعي دی. د درې یا څلورو ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي. دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده، د داخلي برخې له ډاکټر نقیبلانه اورو چې څه ډول له یو شخص نه بل ته انتقالیږي.
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي، البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثرا کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرضونه چې د شخص په اخته کې ولی شي شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي، دغه حواله طریقه. مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک یا کوم ګیلاس کې دوی چای چکی یا لکم قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض شي، البته ساری د انتقال وړ دي. هغه کې شي مقابل لور ته چاغه استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضروري دي. د کابل شنکی رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې اوښته کینی چې تنفس یې پر دوی لګیږي.
دا نن ځله چا سره ناست وم چې دا یې مریض و او دا یې به را وړاندې سه دا د دې لعاب دی خولې دا څه چې بادیګه ده دا به ټول په هی وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یا د بل چې ورتوایي چې ورور یو زره بیرته کینه مریض ده په دې کې خو صحتمند شکه خفه کېږي. څه ګوره دا سړی ته ما ته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه کن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کینی او دا یې غږېږي په خپله ډېر خفه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه د ډیرو ځایو کې داسې خلکو سره مخامخ شوی یم چې فرزن ټخیږي به مخامخ به در ټخیږي، هلته د خولې لاړې به یې په تا لګېږي. دوی دا ادب نه مراتوي، مخامخ در سلوي باسي او تنفس کوي. په هغه محلحظه کې سړی زکام کی، خاصا په موټرو کې دا کار ډېر کیږي. هغه ځایونو کې چې ته غواړې چې یو چا سره کینی او بنډار وکړي په هغه ځایونو کې دا خلک د ادب نه مراتوي.
دا چې اکبرجان فولاد پخپله د زکام په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي هغه وایي:
اول خو زه عموما ماسک استعمالومه، ښار کې چې ګرځم ماسک استعمالومه، او بیا کله چې زکام شم حتی په کور کې ماسک استعمالومه، او حتی اولادونه ته مې هم دا ورښودلی دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما پخوا ډېرو خلکو به راته ویل چې ته د خلکو نه د بدرضی او چې فقط د افغانستان نه یو، حتی پرزه در باندې ځي پوهېږم. ما منطق د قبوله کې دا مثبته ده سل وره چې خلک انځم راته وکړي زه هماغه کار کوم.
د قبول شونکي زرمینه هم وایي چې د زکام په وخت د ماسک کارول نورو ته د مرض له انتقال نه مخنیوی کوي، خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډېر خلکو چې دغه ماسک وچوي کنه ادي اساسیت لپاره وچوي د ګرد لپاره، همغه ډېر ګټه ده ځکه چې خپل د خولې تونه دا سره یا د ښځه یا د ښځینه یا د نرینه د یو د لپاره داسې خپل د خولې تونه وشه راحت وي کنه خلک وخاندي. د هر چا خپل څوک ته د ګرد بد لګیږي، څوک نه د بوی بد لګیږي. چا هغه وګوره اوس ماسک سره چې ولا د خپل کور کې ډوډۍ نشته، دلته سیاست کی د ډیره بعد خبره ده خز نرینه خوله ونیسی ار چا خپل کار ده.
مریم به دسکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډیر ګټور دي.
زه پاکستان کې چوم مثلا هر شی ومه چې خوړل یا مریض بشم چې مقصد ډاکټر ته بلاړم دوا به مخړل نه وتر څو چلار کې به مراتب کور په و جوړوم. خو چې زه افغانستان ته راغلم ډېر سخت مشکلات سیه وکړل. پریزش پر شوم ستونی به مې درد کاو تبه به مې همیشه وا چې به مولم بل په ځان به مې درد راتل. دا چې مې چې شروع شي زیاته داسې او کینه او په چې لری داسې شی نه مونږه زیاته کړو کې په خو مثلا شلغم شروع کاو کازه شلغم د ټول یو ځای یو مکس ترکاری په خو سوپ جوړو ټول چې مې کیسه مام دا کاری زه همیشه چې پنځمه جمعه انجام دا شی نه په خو مدونه په خو مې چې بخي یو هفته یخچا کې نو سمه ریزه زکم نشه نه سخت نه خلاته.
د چای او ډوډۍ خوړلو مشترک لوښي ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدل زمینه برابرولی شي. د خوست اوسیدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي، خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خو به دې کېږي.
دغه کساده ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړلو هغه په دې باندې خفا کیږي چې ولر زمانه کرکی لري کنه. یعنی ماته دغه کسای جدا کړل زاید جدا کړو بسترې جدا کړو دغه مانه لري کسه د فامیل نه جدا شوم ته به نه خفا کیږي. څوک هغه څوک چې نه پوی دی د سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا دا چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل سنکی زلمی میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغواړي.
فرض په مثال بعضې نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکوي، هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی. جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک مریض دي دا یو بل غم بل دی. پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورل په جدا کی راسه موچه را کوم محبت هغه خار کوي خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وای دونه کی.
یو شمیر کسان بیا د دې لپاره چې زکام نشي ځینې تدابیر نیسي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې
کله چې زه پوهیږم چې ستونی مې دروند شي په ځای کې خشکیت پیدا کیږي زه مخکې له مخکې جوش اوبو کې مالګه اچوم او د هغې بخار کش کوم د پیزې له طریقه او په ستونی کې غرغره کوم. پوهیږم چې همدغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی. د همدې له خاطره دا 15 کاله کېږي چې زه شکر ریزش او زکام نه مشه. خپله طبابت ثابت کړی ده چې دا د میکروب ضد دی. یعنی میکروب له منځه وړي اسپند. د دې له خاطره که کوم کور کې اسپند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا کور نه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي. سپینلی خلک ورته وایي بیا امکانات شته چې دا میکروب له منځه وړي.
دا تاسو خپله تجربه کړی؟
بله.
څه رقم تجربه کړی؟
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا مونږ دا سپینلی دود کوو. یو نفر په کور کې زکام او ریزش کې مبتلا کیږي چې مونږ دا دود کوو دا سرایت نه کوي. یعنی دوم کس مونږ په کور کې مصاب کیږي نه.
د نازوانا د روغتون رئیس